چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دای وایي په ځان بے باورۍ دی حال تر رسولای چې اوس ډیر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه سیان راته پیدا شول. نو زبر ټول ورځ کور کې ناسم، بیرون تلم با خو دومره زیات نه، بیا رقم تکلیف راته پیدا کړي چې زه په قسم ډیپریشن باندې اخته کړم. او ڈپریشن دا سی چیز کلا پیخور ته چلانا مالته ڈاکٹر سره ما خبرې وکړې، غره ته ویل چې ډیر سوچونه دې کړې دي او وخت تر باندې تیر شوی ده، داسې وخت در باندې تیر شوی ده چې تا ځان هم داسې بیکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دی مثلا یو کار دی نه د مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي، او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځانو باسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم، مثلا مستي به کوله، شوخي به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو زه ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم، دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو، زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان کا غواړي د بے باورۍ له سوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنی کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولای شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کېږي. پلرونو او میندې باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګ خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
پدان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې چې کېدلې شي او ځوانان چې ډول پدان باور پیدا کولې شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هر څه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي، چې موږ څنګه روزل شوی یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، په ذهن کې دي، په رواني حالتونو کې دي، په زده کړه کې دي، په هغو فکرونو او افکارو کدی چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي، او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
اوس نو
د دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم څیزونه ګڼي او د کمو څیزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولی، مو وړو وړو څیزونو کې ګیر پاتې وي. دای کولی شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولی شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدې ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه یې کورنۍ او نږدې چاپېریال ته دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی څوک، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس داسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې به څه وي؟
تر ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي اصلا، مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني څه دي، همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپلې توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بلڅوک نه لري یا ماګ ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانا تکړه دی، هغه زر کتابه چا ویلي خبرې نه شي کولی اصلا. دی هغه ته قایل دی، په ځان ته قایل دی اصلا، د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ په شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عواطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت نور سره چې دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغییر ورکړي، تغییر ورکولی شي. خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا اوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو، که عیب یې درلود عیب یې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو. اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوردونکو، له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واورېده. د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره خاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ورسی جرګې مرستيال دی. جناب کټوازی صاحب، په خیر اغلی بحثه.
مننه شفق اورورا.
مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب، زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد لومړی نه پر رخصتۍ باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي، هغه چې د اسد په لومړی نیټه به شورای ملي پاکستاني رخصتۍ وکړي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی، یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتۍ باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق وروره، کابینه موږ په حکومت باندې د هر نه فشار ډېر وو. بلاخیره رئیس صاحب د شورا مصالحې ډاکټر صاحب عبدالله ونه توانېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نشي کولای هغه د قدمي لپاره انتظار وباسي. چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به دې تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه معرفي
کوي. کټوازی صاحب، له ډېرې مودې راهیسې وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحده دي کار ته او پاسخګوی دي، سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل به لا پسې دوام وکړي؟
ولا شفاف صاحب بار بار موږ ولسی جرګې په حکومت باندې غږ داد. تیر مخکې حکومت زموږ په هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسی جرګې او ملت ته باید پاسوپوهي. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلات و دوی دواړه نه وتوانېدل تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي. اما حکومت ناتوانه و تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخت چې نوي انتخابات وشو رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې لاس وشي زه به ډېر زر وکولای شم خپل هېواد ته لس ورځو کښې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوی وي او هم شورا ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله تر اوسه نه ده معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا دی چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړې حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي نو دا به د نظام دپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، داسې څه امکان لري چې که چېرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وځنډېږي؟
بالکل، دغسې هم شته. په قانون اساسي کښې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کښې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي چې یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وځنډوي. د ولسی جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لېواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کښې کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کښې لري. نو دلته ولسی جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کښې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي چې که زر معرفي سي کابینه څنګه؟
بلې، خو څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړي دي. اما د هغه خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسې په رئیس صاحب د مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد را کړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي د ټون چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي. هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل لیست ارګ ته وسپاري او اعلان کړي.
بله کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیره سره په دوبی په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون له مخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور په اړه راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد همدا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کښې دی ولاړ شي له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنې دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. د خپلو ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کښې دي د ولس دپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کښې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد همدا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي؟ یعنی فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخري عمومي جلسه د دوشنبې په ورځ تاسو به د مطبوعاتو له طریقه د ما خبرې واروئ چې د ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت دپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم ولس یګانه اوس د امید چې دا هغه ولسی جرګه ده ورته نو ان شاء الله د پدې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان
کله کټوازی صاحب چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي اولین کار به مسوي کاندید وزیرانو ته رای ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو ته له هر څه نه موږ ته په دې اساس وخت کې کابینه ده کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسې معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه هرڅه کې زده کړې کړي وي نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي
بله د کابینې غړو ته رای ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټوازی صاحب هغه بد سوي
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس صاحب د شورای مصالحې مو غږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور دېرش ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني دوم خبره دی موږ دی وزیرانو اسنادونه څنګه کمیشنونه دی موږ کار پی کوي او ځخپله میناش د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي هغه اسناد چې دي هر نامزاد وزیر قابل دي قبول نه یې خلاف د قانون اساسي وي نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو نو ډایرکټ بله هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد یې هر څه برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي نو که چېرې رایې واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاته کېږي او که رایې وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي په ځای به یې برڅوک معرفي کېږي
بلې او وروستۍ پوښتنه مې هغې لپاره دا کټوازی صاحب چې تر اوسه پورې به دا تېرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پرې اخته دي کارونه هم څنګه ترسره سوي ترې راضي یاست که نه
شفق صاحب په ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بې هغه نه ونصابه تاسې مطبوعات کتلی شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل چې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده در حال چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر په صورت کې هم موږ د ټلیفون له لارې او د وطن د ستاسو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد
ډېره مننه جناب کټوازی صاحب
مننه شفق صاحب
شالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خطبی نہ فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیداں شہیدانو ڈکے ادرے خرچ سے شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو خرچل دیر کتابو نہ خرچل قوم پرستان خرچل ہم کام ریڈان خرچل دکشالو بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی معاف کوی وچلام د ټول بس وزی نہ بہجرا پاتشی نہ بجمات پاتشی ڈاک شالو زپلے ڈاک شالو زپلے خاربا کندر کندر